Ben.
Azadın Radyo.
سلامونه ستړي مشه زه صفیول استان اگزایمو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست وایم. په اول کې د افغانستان او نړۍ څو مهم خبرونه. د پکتیکا د ولایتي روغتون یو چارواکي ویلي د پاکستان په بریدونو کې لږ تر لږه لس ملکیان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. دغه چارواکي چې د موجوده حساسیت په خاطر یې د نوم د نه خبرولو غوښتنه کړې، فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دوه ماشومان هم په وژل شوو کې شامل دي. د راپورونو له مخې د جمعې په ماښام د پاکستان پوځ د ډرون الوتکو په واسطه په ارګون کې بمباری کړې ده چې ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې. طالبانو هم د دغو بریدونو په غبرګون د ډیورنډ کرښې اخوا اوښتي او د پاکستاني ځواکونو پوستې هدف ګرځولي. د افغانستان کرکټ بورډ له پاکستان سره را روانې شلو ورځې لوبې لغوه کړې. بورډ په خپله پاڼه لیکلي په پکتیکا کې د پاکستان د بریدونو په غبرګون دا پرېکړه کړې. د پکتیکا په ارګون کې د جمعې ماښام په بریدونو کې د دریو ولایتي کرکټرانو په شمول لس کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د کرکټ بورډ بیان زیاتوي وژل شوي لوبغاړي هارون صبغت الله او کبیر اغا نومېدل چې د پکتیکا په مرکز کرنه کې تر لوبې وروسته بیرته ارګون ته ستانه شوي وو، خو هلته د دمې پر مهال پرې د پاکستاني پوځ لخوا هوایي برید شوی و. د افغانستان د کرکټ ګڼو ملي لوبغاړو له هغې ډلې راشد خان او ګلبدین نایب د پکتیکا د دریو ولایتي لوبغاړو په وژنه خواشیني ښوولې او د پاکستان د پوځ بمباري یې غندلې ده. تمه وه چې پاکستان د نومبر له 12 تر 19 د افغانستان، پاکستان او سریلانکا د درې اړخیز تورنمنټ کوربه وي، خو اوس داسې ښکاري چې دا لوبې ممکن نه دي. د شمشاد راډیو او ټلویزیون خبرونې تر نامعلومې نیټې ځنډول شوي. د راپورونو له مخې د طالبانو د استخباراتو چارواکو د جمعې په ورځ ناوخته په کابل کې د دغه خصوصي ټلویزیون او راډیو دفتر ته ورغلي او خبرونې وربندې کړي. لا معلومه نه ده چې طالبانو ولې د شمشاد د خبرونو مخه نیولې ده. د شمشاد ټلویزیون د نشراتو مخکینی مشر نسیم پښتون په یو بیان کې د طالبانو دا اقدام د ده په خبره له پاکستان سره د وروستیو نښتو د خبري پوښښ په بڼې تړلی ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي لا اوکراین ته د توماهاک توغندیو سپارل له وخت مخکې دي او هیله یو خوده چې تر دې کار مخکې د روسیې سره سوله ټینګه کړي. ترامپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره ناسته درلوده او د خبریالانو پوښتنې هم ځوابولې. ترامپ د امریکا د پوځي چمتووالي په اړه اندېښنې ومنلې او ویې ویل دوامداره ملاتړ کولی شي د امریکا خپله دفاع تر فشار لاندې راولي. اوکراین په وروستیو اونۍ کې له واشنګټن د توماهاک توغندۍ غوښتنه کړې او استدلال یې دا دی چې دا کار کولی شي روسیه اړ باسي خپل درې نیم کلن برید پای ته ورسوي. ډونالډ ترامپ چې مخکې اعلان کړی و له خپل روسي ساري ولادیمیر پوتین سره به د هنګري په پلازمېنه بوداپست کې ګوري، بیا هم وویل دا غونډه به احتمالا مخامخ او د اوکراین له مستقیم حضور پرته ترسره شي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. د خبرو ډالتم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالب معرفي ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي کار شي د افغانستان او پاکستان جګړه په اسانۍ هوارولی شي.
I do understand that Pakistan attacked or there is an attack going on with Afghanistan. That's an easy one for me to solve if I have to solve it.
د پاکستان پوځ په پکتیکا کې بمباری کړې، لږ تر لږه لس ملکیان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د پاکستان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی ټول بیا اسناد افغان کډوال له دغې واده باس او د پاتې کېدو موده یې نه غځوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي کار شي نو د افغانستان او پاکستان جګړه په اسانۍ هوارولی شي. ښاغلی ترامپ چې د جمعې ناوخته په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته غږېده جزئیات ورنه کړل چې څنګه او څه وخت دا جګړه هواروي، خو زیاته یې کړه
pretty much the last one although I do understand that Pakistan attacked.
دا تقریبا ورسته ده که څام زه پوېږم پاکستان په افغانستان برید کړی یا له افغانستان سره جنگ روان ده. کار شم چې حال وکړم نو زما لپاره حل او اسانه ده. په ورته وخت کې زه باید متحده ایالات هم اداره کړم، مګر زه د جګړو حل خوښوم. تاسو پوېږئ ولې زه غواړم د خلکو د وژل کېدو مخه ونیسم او ما د میلیونونو خلکو ژوند ژغورلی او زه فکر کوم چې موږ به په دې جګړې کې بریالي شو. ولسمشر ترامپ تر دې یو وار مخکې منځني ختیځ ته د سفر پر مهال هم د طالبانو د پوځ پوځیانو او د پاکستانی پوځ ترمنځ په روانو نښتو تبصره کړې وه او ویلي وو چې دا لانجه به هواره کړي. د امریکا ولسمشر داسې وخت افغانستان او پاکستان ترمنځ د روان کړکېچ د هواري ژمنه کړې چې پاکستانی پوځیانو د 48 ساعتونو اوربند په پای ته رسېدو په پکتیکا کې هوایي بریدونه کړي. د فرانس پریس خبري اژانس د پکتیکا د ولایتي روغتون د یو مسؤل په حواله راپور ورکړی چې د پاکستان په بریدونو کې لږ تر لږه 10 ملکیان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. دغه چارواکي چې د موجوده حساسیت له کبله د نوم د نه خپرولو غوښتنه کړې ویلي دوه ماشومان په وژل شوو کې شامل دي. د افغانستان کرکټ بورډ بیا ویلي په وژل شوو کې درې کرکټ لوبغاړي هم شامل دي چې د ګڼو ورزشکارانو او فعالانو غبرګونې پارولی. د پکتیکا په ارګون کې د جمعې ناوخت دغو بریدونو په غبرګون په سیمه کې طالب وسلوالو یو وار بیا پر پاکستاني اهدافو د خپلو ځوابي بریدونو خبر هم ورکړی. د راپورونو له مخې طالب وسلوال ځواکونه د ډیورنډ کرښې اخوا اوښتي او د پاکستاني پوځیانو پوستې هدف ګرځولي. په خواله رسنیو د طالبانو د دغو بریدونو ویډیوګانې لاس په لاس کیږي چې ازادي راډیو نشي تاییدولی، خو طالب ځواکونه پکې ادعا کوي چې د پکتیکا د بریدونو په غچې دا حملې کړي او ګڼو پاکستاني عسکرو ته یې مرګ ژوبله اړولې. پاکستان داسې وخت یو وار بیا پر افغان خاوره خپل بریدونه پیل کړل چې د جمعې په ورځ یې لږ تر لږه 20 تنو عسکرو ته په میرعلي کې د پاکستاني طالبانو په بریدونو کې مرګ ژوبله واوښته. په پکتیکا کې د پاکستان لخوا بریدونو هغه راپورونه ناسم ثابت کړل چې ګواکې طالب چارواکي او پاکستاني لوری د اوربند په تمدید سلا شوي. د کرکچ د کمولو او د اوربند د تمدید لپاره قطر هڅې پیل کړي. د قطر په منځګړتو خبرو ته طالب چارواکو او پاکستانی لوري لیوالتیا ښوولې وه. لا معلومه نه ده چې تر دې تحولاتو وروسته لا هم دواړه خواوې خبرو ته کښېني که څنګه، خو مخکې راپورونو کې ویل شوي د پاکستان دفاع وزیر او د پوځ مشر به دوهې ته د خبرو لپاره ځي. د افغانستان لخوا د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد او د دوی استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق د دوهې غونډې ته روان وو. پرون د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي پالیسۍ مشر کایا کاله سم ویلي د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار سره په خبرو کې د تراګري ټولې کړنې په صراحت وغندلې. اغلی کالاس د جمعې پر ورځ اسحاق دار ته زنګ وهلی و. هغې په خپل بیان کې زیاته کړې له افغانستان سره نښتې دواړو خواوو کې د خلکو ژوند داخلي او سیمه نوې بې ثباتۍ ته ټېلوي. دا مهمه ده چې اوربند تمدید او ټولې خواوې له تاوتریخوالي ډډه وکړي.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د پاکستان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې ټول بیا اسناد افغان کډوال بل دغه هیواد باس یو د پاتې کېدو موده نه غځوي. د پاکستان د صدر اعظم په مشرۍ دغه هیواد لوړ پوړو چارواکو په یو غونډه کې ویل شوي افغان کډوالو ته په میلمستونو کې د استوګنې اجازه ورکول جرم ګڼل کیږي. اخوا یو شمېر هغه افغان کډوال چې نورو هیوادو ته د تګ کیسونه لري وایي د هوټلونو او میلمستونونو مالکانو ته خبرداری ورکړل شوی چې بیا اسناد افغان کډوال وباسي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبان حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو په ترنګلې دو سره پاکستان یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د استوګنې موده تر هیڅ ډول شرایطو لاندې نه غځوي او ټول هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري له دغه هیواده به وایستل شي. په دې اړه د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د دغه دفتر په ویب پاڼه خپره شوی ویل شوی چې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد د لوړ پوړو چارواکو په یوه غونډه کې راپور ورکړل شوی چې د اکتوبر تر 14 نیټې ټولټال 1,400,000 واو یا 1,592 افغان وګړي له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي او یوازې هغو افغانانو ته چې د پاکستان معتبره ویزه لري د استوګنې اجازه ورکول کیږي. خو مخکې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له جولای میاشتې راهیسې د بیا بیا غوښتنو سره سره نه دي توانېدلي چې ویزه ترلاسه کړي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې یو شمېر پاکستاني چارواکو په یادې غونډه کې ویلي د هغو افغانانو پټول چې په غیر قانوني ډول په پاکستان کې ژوند کوي یا د هغوی لپاره په میلمستونونو کې د اوسېدو د زمینې برابرول جرم ګڼل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې نورو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري وایي د هوټلونو او میلمستونونو مالکانو ته خبرداری ورکړل شوی چې بیا اسناد افغان کډوال وباسي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې جرمني ته د تګ په تمه دی وینو غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډېرو هوټلونو او میلمستونونو ته خبرداری ورکړل شوی چې که افغانان پټ کړی یا د شتون په اړه یې موږ ته راپور رانه کړی د هغوی د پېژندنې او نیولې په صورت کې به له تاسو سره قانوني چلند وشي. موږ نه ښار ته ځو او نه بازار ته، یوازې په همدې هوټل کې راکیدو.
پټک کې یو بل افغان کډوال چې دا هم نه غواړي نوم یې واخیستل شي او یو بل اروپایي هیواد ته د تګ په تمه ده ازادي راډیو ته وویل
وخت کې ما آمدیم ما با ویزه قانونی آمدیم.
کله چرخلو د قانونی ویزه لاری راخلو خو ویزه مختمه شو د کور تختن ویستلو او وسط میدان پاتیو رواني حالت مو هیڅ نه دی او ویری ګو چنن یا سبب مو پولیسونی سی او بیت به افغانستان ته وشړی
دسکین نشیم دیپورت نشیم به افغانستان.
دغه افغان کډوال له کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د پاکستان اوسنی وضعیت ته په کتو د دوی د کیسونو د څېړنې او انتقال بهیر چټک کړي. دغه افغان کډوال له کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د پاکستان اوسنی وضعیت ته په کتو د دوی د کیسونو د څېړنې او انتقال بهیر چټک کړي. له دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي طلال چودري په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې هر شخص یا بنسټ چې بې اسناد افغان کډوالو ته کور دکان یا کار ورکړي د نویو قوانینو له مخې مجرم ګڼل کیږي. له دې اعلان وروسته ډیرو افغان کورنیو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د کورونو خاوندانو له لورې له ګواښونو او فشارونو سره مخ دي او ورته ویل شوي چې باید ژر کورونه خالي کړي. د پاکستان حکومت داسې مهال د کډوالو په وړاندې خپل دریځ سخت کړی چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر نښتو وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د اکتوبر په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو په افغانستان کې وضعیت بدل شوی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسیږي. ډیری دغه افغانان له 2021 کال وروسته کله چې د افغانستان جمهوري نظام ړنګ او طالبان بیا ځلې په دغه هیواد واکمن شول د امنیتي ګواښونو د نجونو په زده کړو د بندیز اقتصادي ستونزو او نورو هیوادونو تګ لپاره پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي خو هلته د ویسې د نه تمدید له امله د جبري ایستلو له ګواښ سره مخ دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما وځه ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. بیا هم د پاکستان اړوند موضوع کې تمکیږو. دا چې د پاکستان حکومت د کراچۍ بندر له لارې له افغانستان نه د ټولو ترانزیتي سوداګریزو توکو لیږد درولی. دا اقدام د ډیورنډ پر کرښه د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د وروستیو نښتو په دوام شوی. افغان سوداګر چې خپل توکي د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته واردوي اندېښمن دي او وایي سیاسي ستونزې باید له سوداګرۍ سره ونه تړل شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
افغان سوداګر احمد شاه دی چې وایي د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته د توکو یو شمېر واردونکي کانټینرونه اوس هلته بند پاتې دي او هر ورځ له دې درکه لوی زیانونه کالي. د جمعې په ورځ د اکتوبر په 18 ازادي راډیو ته وویل چې په کراچۍ بندر کې د توکو بندېدو دای خورا اندېښمن کړی او ټینګار کوي چې د سیاست مسله باید د سوداګرۍ سره ونه تړل شي. یو بل فابریکه لرونکی رحیم الله مایار چې د کراچۍ بندر له لارې خام مواد او ماشینونه راواردوي ورته شکایت لري او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید بدیلې لارې ولټول شي.
اعلان زما شاوخوا 12 کانټینرونه باندې چې ډیری خام مواد او ماشینونه دي چې ډیری له اروپا، هند او ترکیه د دې بندر له لارې راځي. دا د اوس لپاره یوازې همدا یو بدبختی ده. موږ غواړو چې په بدیلو لارو کار وشي لکه د چابهار بندر او منځنۍ آسیا ته د لارې برابر شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت په رسمي ډول د کراچۍ بندر له لارې د افغانستان د ټولو سوداګریزو ترانزیتي معمولو د ځنډولو اعلان کړی دی. د پاکستان د مالیاتو فدرال ادارې اف بی آر په یو اعلامیه کې چې د ځینو پاکستانی رسنیو لخوا خپره شوی ویلي چې د افغانستان د ترانزیتي او سوداګرۍ معمولو لپاره د ننوتلو او وتلو ټول جوازونه لغوه او تخلیص شوي او کراچۍ او قاسم بندرونو کې د توکو تصفیه تر بلې خبرتیا پورې بند شوې ده. د دې بیان لمخې د دې محمولو لیک به تر هغه پورې بند وي څو چې په سرحدي ګمرکونو کې سوداګریز فعالیتونه بیا پیل سي. ځینو پاکستانی رسنیو لکه جی نیوز او اکسپرس ټریبیون راپور ورکړی چې دا پریکړه د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د وروستیو نښتو او په کراچۍ کې د ګمرک چارواکو له امنیتي غونډې وروسته سوې ده. اکسپرس ټریبیون د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر جنید مکیدا په حواله راپور ورکړی چې دا مهال 201 نوي کانټینرونه چې افغان ترانزیتي توکي لیږدوي د کراچۍ او قاسم بندرونو کې بند پاتې دي. د پاکستان د عوایدو فدرال ادارې پریکړه د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونه هم تاییدوي، خو وایي چې په ورځني ډول د کانټینرونو د درېدو او د هغو د کرایې له امله افغان سوداګرو ته ډېر زیان رسیږي. د دې خونې اجرایوي رئیس نقیب الله صافي ازادي راډیو ته وویل
دا پریکړه پرون کړې ده، پخوا به داسې وو چې چېرته به په کم او چمن یا کومه لاره بنده شوه نو بیا به دوی کلیرنس یا تصفیه کانتینر کوله، هغه به راتله په کم چمن کې به جمع کېدل. نو دا عموما په دوه قسمه جرایم په دې راځي، که چېرته من نه شي نو دوه کم ډیټنشن ذمه راځي، هم د ډیمریج راځي په پورټ، او که چېرته دا تور کم او چمن ته ولېږل شي نو تر هغه چې بندر خلاصېږي بیا منه
دا پریکړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د مخ په زیاتېدونکي سرحدي شخړو وروسته سوې ده، خو په وروستیو تحولاتو کې دواړو خواوو د 30 ساعتونو لپاره پر اوربند موافقه کړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سرحدي نښتو له امله د تورخام، سپین بولدک، چمن، غلام خان، هرلاچي او انګورډې بندرونه له 2 ورځو راهیسې تړل سوي چې د سوداګرۍ خونې د چارواکو او د دواړو خواوو د سوداګرو ترمنځ اندېښنې راپارولې دي. تر دې مخکې هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري په ځانګړې توګه د صادراتو او وارداتو برخه کې په مکرر ډول ګڼې ستونزې رامنځته سوې دي. افغان سوداګرو تل شکایت کړی چې د پاکستان حکومت لخوا په مختلفو پلمو د مختلفو لارو په ځانګړې ډول د تورخم له لارې د تړلو له امله دوی ته لوی زیانونه وښتي او د دوی توکي خراب سوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې هم مخکې ویلي دي چې له پاکستان سره د سوداګرۍ حجم 60% کم سوی دی.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 300 1 1 3 1 1. د بادغیس یو شمیر اوسیدونکي فعالان او ورزشکاران په عام محضر کې اعدامونه ناسم بولي او وایي ورزشي لوبغالي باید د دې ډول اقداماتو لپاره ونه کارول شي. دوی دا خبرې د بادغیس مرکز قلیناو په ورزشي لوبغالي کې د طالبان حکومت لخوا دی او تورن کس تر اعدام وروسته کوي. جزئیات په دغه رپورت کې:
د بادغیس ولایت قلیناو په ورزشي لوبغالي کې د طالبان حکومت لخوا په عام محضر کې په قتل دی او تورن کس تر اعدام وروسته دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي افغان ورزشکاران او ټولنیز فعالان انتقاد کوي، وایي ورزشي لوبغالي باید دا شان له تاوتریخوالي ډکو کړنو لپاره ونه کارول شي. د بادغیس ولایت اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، جمعه د اکتوبر په 18 د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
با تطبیق موضوعي قصاص
په لوبغالي کې د یاد کس په قصاصولو سره زموږ ذهنیت بالکل لوبغالي ته د تګ په برخه کې بدل کړی دی، او احساسوم چې لوبغالي ته ځو نو په یو متفاوت ذهنیت سره به ځو. د عوامو په ذهنیت یې اغیز کړی، او زه خپله هم په هغه روحیه چې مخکې بتلم په شور، شوق او ولولو هغه ډول تګ نور نه کېږي، ځکه هر وخت به همدا پېښه
رایادېږي.
د روان مریض کال حمل میاشتې راهیسې په بادغیس، فراه او نیمروز کې تروسه 5 کسان ډیری په ورزشي لوبغالو کې په عام محضر کې دم شوي دي. د طالبانو حکومت سترې محکمې د تازه دم شوي مورد په اړه پنجشنبه د اکتوبر په 14 په یوه اعلامیه کې چې ته اکسپرنې خبره شوې ده کړي چې یاد شخص اسماعیل نومېده او د دوست محمد او ګلبرګې په نوم یې یوه نارینه او یوه ښځه چې دوی هم د جوان دوسیدونکي وو د ټوپک په ډزو وژلي وو. په اعلامیه کې دا هم شوی چې یاده موضوع په دقیق ډول د دریو محکمو لومړنۍ مرافعې او تمیز لخوا تر دقیقې کتنې وروسته سترې محکمې ته راجع شوی وه، چې په پایله کې دا حکم صادر شو. یو شمېر افغان ورزشکاران مې ورزشي لوبغالي د ورزشي فعالیتونو د هڅونې او سالم رقابت لپاره دي، نه د دوی په خبره د ویرې او تاوتریخوالي د خپرولو لپاره. د رسمي لوبو یو ورزشکار انجینر محمد نعیم بارکزی ازادي راډیو ته وویل:
ورزشگاه ها باید مکان های برای تشویق رقابت سالم،
ورزشی لوبغالی باید د تشویق او سالم رقابت لپاره د ځوان نسل د روزلو او د ملي روحیې د پیاوړتیا لپاره وي، نه د ویرې او تاوتریخوالي د غږ لپاره. د بشري حقونو له ملي او نړیوالو بنسټونو او د افغانستان له ورزشي ټولنې تمه لرو چې د داشان اندېښمنونکو اقداماتو په وړاندې غلي پاتې نه شي.
یو شمیر افغان ټولنیز فعالان د دې ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل په ورزشي لوبغالو کې د طالبانو حکومت لخوا د تورنو کسانو اعدامول د خلکو په ذهن کې د دغه ځایونو تصویر تخریبوي او ټپي کوي.
یو موضوع چې دا د په یو ورزشي لوبغالي کې وسی، دا به همیش قتلګاه په نوم باندې یو انزور به د خلکو په ذهن کې موجود وسی، او دغه راز ځایونه چې هغه د خلکو ته د رواني روغتیا ضمانت ورکوي یا تضمینوي، هغه به تر دې وروسته د خلکو روان تخریبوي او هغه به ټپي کوي. په ټوله کې دا یو مناسب عمل نه ده، بدې پایلې او بدې اغیزې لري.
د یادونې ده چې مخکې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او د دې برخې افغان فعالانو هم د طالبانو حکومت لخوا په ورزشي لوبغالو کې په مازر کې دامونه غندلي وو. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کمشنر ولکر تورک او د افغانستان د بشري حقونو لپاره د دغه سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په بادغیس کې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام تازه مورد غندلی، دا کار یې د بشري حقونو او نړیوالو اصولو خلاف ګڼلی او د دې لړۍ د درېدو غوښتنه یې کړې ده. ملګرو ملتونو مخکې هم ویلي وو چې اعدامونه وحشت زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي په وړاندې بې حسه کوي، خو د طالبانو حکومت وایي شریعت تطبیقوي. د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دوروسته په مزر کې د اعدامونو شمیر مخکې لس یاد کړی و چې اوس له دې تازه مورد سره یولسو ته لوړ شو. ډیری د اعدامونه په ورزشي لوبغالو کې شوي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې. په افغانستان کې یو شمېر بېوزله او اړمنې کورنۍ د خپلو مخ په زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي او وایي د بیکارۍ او خوړو له جدي کمښت سره مخ دي. دوی وایي د خپلو ماشومانو لپاره د ورځې درې وخته کافي خواړه هم نشي برابرولی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
شریف الله نومیږي، معلول دی او د لس کسیزې کورنۍ مشري کوي. دی چې د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسېدونکی دی، وایي نشي کولی خپلو ماشومانو ته د ورځې درې وخته خواړه برابر کړي. شریف الله ازادي راډیو ته وویل چې اوس له دوه لکو افغانیو هم ډېر پوروړی دی او له سختو اقتصادي شرایطو سره لاس او ګریوان دی.
درې لونې او پنځه زامن لرم. دوه نیمې میاشتې کېږي چې زما ماشومانو ته مناسب خواړه نه دي رسېدلي. بالکل نه پوهېږي چې غوړي، بادنجان رومي یا کچالو څه شی دي.
خدای وازی شریف الله نه دی، بلکې تقریبا په افغانستان کې ډیری کورنۍ له ورته وضعیت سره مخ دي. هغه وضعیت چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او په تیرو څلورو کلونو کې دغه هیواد ته د نړیوالو مرستو له کمښت وروسته ورځ بلې ته بدتره سوی دی. د کابل ښار د احمدشاه بابا مېنې ارزان قیمت اوسېدونکی او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست رحیم الله هم ورته شکایت لري. په افغانستان کې ځینې خیریه مؤسسې چې په مختلفو سیمو کې خلکو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشي هم تاییدوي چې د افغانانو په منځ کې بېوزلي زیاته سوی او د خوراکي توکو مرستو ته د خلکو اړتیا تر بل هر وخت زیاته ده. د یوې خیریه مؤسسې مشر حسیب الله اعظمی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادي مردم نهایت خراب شده، حتی کس که شغل داره
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی. ان هغه کسان چې دنده هم لري د خوړو مرستې ته اړتیا لري. په ټول افغانستان کې خلک بېوزله شوي دي. هغه کسان چې دولتي دندې درلودي بیکاره شوي دي. هغو کسانو چې شخصي دندې درلودي فعلا کاروبار نشته. موږ له درې نیمو کلونو راهیسې مرسته کوو. په لومړیو کې اړتیاوې ډېرې کمې وې، خو اوس ډېرې زیاتې شوې دي.
په افغانستان کې د خوراکي توکو د سخت کمښت او بشري ناورین په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې نړیوالو مرستندویو ادارو تل اندېښنه ښودلې چې افغانان د دوامداره کړکېچ په حالت کې ژوند کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د خوړو د نړیوالې ورځې په اړه ویلي چې په ټول افغانستان کې له 9 میلیونو څخه ډېر افغانان د خوړو له شدید کمښت یا له هغه هم بدتره وضعیت سره مخ دي. د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده، هغه ورځ چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO د معلوماتو له مخې د سوله ییز دوامداره سوکاله او د خوړو خوندي راتلونکي د رامنځته کولو لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتنه کوي. WFP په خپل ویبپاڼه په یو راپور کې لیکلي چې سږکال د ماشومانو خوارځواکي لوړې کچې ته رسیدلې چې شاوخوا 5.3 میلیونه ماشومان یې اغېزمن کړي دي. د ادارې لیکلي چې د دې هیواد په ډېریو برخو کې پراخې وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو د نږدې 2 میلیونه افغانانو جبري راستنېدو سره یو ځای د خوړو کړکېچ وضعیت لا پسې خراب کړی دی. WFP ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خوړو اړتیاوې په چټکۍ سره ورځ بلې ته زیاتېږي، خو په دغه هیواد کې د خوړو نړیوال پروګرام فعالیتونو لپاره بودیجه هم په کمېدو ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوهان وایي د 16 لسیزو جګړو چې په افغانستان کې زیربناوې ویجاړې کړې او یو شمېر نورو لاملونو تر څنګ د مرستو کمښت هم په دغه هیواد کې بېوزلي زیاته کړې ده. له دې ډلې عبدالنصیر رښتیا، ازادي راډیو ته وویل.
له بده مرغه افغانستان په بهرنیو مرستو تکیه کوله. کله چې دا مرستې کمې یا پرې شوې، خلک له ډېرو جدي ستونزو سره مخ شول. له بلې خوا په زیربناوو او اقتصادي زیربناوو د پانګونې نشتوالی په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکارۍ اصلي لامل دی. په افغانستان کې فقر او بیکارۍ له یوې لارې تېرېږي، یعنې خلک هېڅ سپما نه لري. کله چې دوی خپلې دندې له لاسه ورکوي، مستقیما د فقر په کړۍ کې راګیر کیږي.
نوموړی دغه شان د اقلیم بدلون او وچکالۍ په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي یو بل عامل بولي او وایي کله چې بزګران د وچکالۍ له امله خپل لګښتونه پوره نه کړي او ښه حاصلات ترلاسه نه کړي، له دې ستونزو سره مخ کیږي. د یادونې ده چې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د طالبانو د حکومت لخوا له دولتي دفترونو څخه د نارینه کارمندانو تنقیس او له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمیدل هغه نور لاملونه ګڼل کیږي چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب کړی او بېوزلي او بیکاري یې لوړې کچې ته رسولې ده.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ابراهیمم د هلمند ولایت نوزاد رسولی څخه تاسو ته پیغام پریږدم. ورور زما مشکل دغه دی چې د نوزاد رسولی چې د اوبو د کموالی سره ډیر مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالی ټوله خالص شوی، د ټول خلک یې وتلی دي. د ولسوالی ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کرن انقلاب کې هم نو وسوي، خو وسم نه ایسوي. نه د باک ترتیب ورته برابر شوی، نه د ډامبر ترتیب ورته برابر شوی، او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالی چې د هغه داسې ده لکه غزه، یعنې تر غزې له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي، په نوزاد ولسوالۍ کې څاک اوبه نشته. اوبه چې دي پر مخ تللي دي. ولسوالۍ ډېره وچ ده. نو زموږ د مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګۍ وتړي، د یو برق ترتیب راته برابر کړي او د سړک ترتیب راته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمتالله.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو مینهوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیرو ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو، د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم ورسره ولړې شوې. او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلي کې دلته یو کس وفات شو او هغه دومره څوک خبرولی نه شو. یوازې زازو زازو ورپسې موټر 3000 افغانۍ باندې په هغه باندې سپیشل موټر ونیوه. او ټوله داسې وی چې 15-15 کیلومتره لار هم نه وه، خو د ډېر مجبوریت نه دغه کار وشو. نشې 3000 افغانۍ په ځای دې نه مخکې که چېرته هلته هغه وخت کې ټیلیفون کار کړی، نو 10 افغانۍ لګېدې. نو هیله مو دا ده چې اسلامی امارت په هر برخه کې کار وکا، نو د مکتبونه هم خلاص کا، نور پروژې هم خلاص کا، کارونه دوی بند کړه، سه کاروبار نشته دی، خلک له غربت سره مخامخ دي، سخت ستونزو سره مخامخ دي، حکومت کې دوی څوک نه اخلي، نو ډېرې زیاتې ننګونې شته. د خدای د وکړه چې اسلامي امارت او خصوصا نړیوال بشري حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړه. تر بیا ښه چارې ښه وختونه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادي میلمه،
د ازادي میلمه پروگرام درنو اوریدونکو، زما اسم څاروان سلامونه ومني. نن مو میلمه اوسیدونکی لیکوال، شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه وارې جلا وطن شوی دی. له ده مې وغوښتل چې په خپل ځان در وپېژني.
لومړی خو تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډېر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ، تیار، خوښ او خوشحال لره. ډېر خوشحاله یم چې نن ستاسو سره په دې په زړه پورې خبرونه کې میلمه یم. محمد ابراهیم سپېڅلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله، اوس لومړی نه یې سوی د کندهار ښار پراخه سوی دی. د چوڼۍ د سیمې اوسېدونکی یم. تقریبا څلور څلوېښت کاله مخکې هلته زیږېدلی یم. بیا نو په هېواد کې حالات چې کړکېچن سو، موږ هم کډه پر سر کړه، ګاونډي هېواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی. بېرته بیا د کریس صاحب د نوې ادارې سره کندهار ته راغلم چې بیا دلیمې د طلوع افغان اخبار چې تاریخي ورځپاڼه ده په د هېواد په مطبوعاتو کې، دغه معاون سپم، تر څنګ مې د کندهار په راډیو کې هم یو څو خبرونې چلولې، او زده کړې مې د کندهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغه یم. او د ژورنالیزم سره هم تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده، او سره علاقه مې وه چې ځینې چرنګونې مې ترلاسه کړي دي، ځینې زده کړې مې کړي دي، او خپل هم د ژورنالیزم چنل پاتې سوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې سوی یم.
سپېشل صاحب، تاسو ول چې په کندهار کې وسیږئ، د یو بیا مهاجر شوي د حالاتو له خرابېدو سره، دا کوم کال و، څومره مو هغه وخت په یاد دی، څو کلن وی؟
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 1980 کې زما په یاد دی چې موږ شپږ اتیا یخ ژمی وو، موږ کوټې ته بهر شو، مخکې په چمن کې وو. نو 1980 وروستی وخت بیا چې نوی کال سو، 1980 سو، دا نو هغه وخت دی چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده، حالات ناسم دي، بس هر څوک د وطن څخه لکه اوس وخت تښتي. نو موږ هم تللي وو په کوټه کې ګزاره کوله، موږ نه تللو د کندهار څخه، بس حالات داسې وو چې ورونه مو ګزاره نه شو کړی، مشر ورونه وو هغه عسکري ته به نیوله نه پرېښوله. او بیا په زمن کې مور هم سخته ټپس وله، بیا هغه په کوټه کې شهید سوله. نو دغه حالات وو چې د حالات سړی مجبور کې و څوک پر ځاله ملک نه ځي، یا غریب سي، یا لغه مزینه. نو زه یو په هغه کې چې د مجبورۍ موږ تللي وو.
کوم خاطرات چې په یاد شي دغه وخت ماشومتوب وو، او بیا د کوټې د ژوند راتو وایسته، د چمن او د کوټې د ژوند راتو وایسته. خلک چې کله مهاجری شي، نو طبعاً چې مهاجرت سخته شی دی، سختي زیاتې دي ورسره تړلې دي.
سره ته مترجم ژوند ټول د خوږو ترخو مجموعه ده. خو زما ژوند کې ترخی خاطرې د خوږو ډېرې دي، ځکه چې ما مو ویل چې زه کوچنی وم چې بیا د اجازه شرایط هم چې مور مې ټپس و، او بیا هغه پس شهید سوله. نو یو ایتي مالک منو څه د خوشحالي ژوند ولري، خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو من نه پرېښوله. دولسم ټولګی مې هلته ووایه، بیا د کندهار درملمین ته رالمه چې بیا زه رالمه، او بیا مې د کندهار پوهنتون ووایه. نو هغه د مهاجرتو ژوند ټوله خاطرې خاطرې وو. سړی هغه ژوند په یادوي، هره لحظه یې ما ته خاطره خاطره وو، په دې خاطر چې ما د تنګې ځواني عمر هلته تېر کړی دی، په کوټه کې مې تېر کړی دی. هغه ملګري مې وروسته په یاد دي، هغه کوڅې مې په یاد دي، د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ به مکتب ته تللو، ښوونځي ته به تللو. نو هغه هره کوڅه، هره خبره زما لپاره یو خاطره ده، یو دغه د ټولو ښه خاطره ده. او چې هلته یو زموږ د پښتو ادبیاتو استاد وو، د پښتو مضمون به راته وایه، هغه به ما نه پوهېږم چې ولې پروبابلي ډېر ټینګار کاوه، ولکه نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي، ته به خامخا مقاله لیکي، ما ته به ویل. بیا به دا خبره کوله چې د راډیو موت علم دی، دغه دغه مقاله لیکل و، دغه راډیو موت علم دی، او موږ به اڅولو دغه هغه څه و چې ما په ما کې یو سپېشل را پیدا کړي، یو ژورنالیست سپېشل را پیدا کړي. بیا ما مې کوچنی راډیو رانیوله په درې سوه کالداري، بیا مې هغه راډیو اورېدله، دا ځینې خپرونې مې اورېدلې، نړیوالې او کورنۍ خپرونې. بس دغه څه بس مینه پیدا شوه، شوق پیدا شو، هغه چې بیا مخې نه ته مسایل دله یو وخت زه د کوټ رادیو ته ورلم په داسې حال کې چې اوسیالي اعلان کړی وه ما درېم زه درېم سوی وم نو بیا زه اعلان یې وکړ چې ته دې راسې چې زه ورلم پر ګېټ یې نه پرېښولم چې ولته دغه شان خاټ لرې ما یا نو ته دلته څنګه راغلی نو په ډېر دغه یې بېرته را وایستول زه ولاړ شه ما ژر وګوره راډیو وګوره نو ما ته ډېر افسوس راغلی بېخي اوس پرې نه هېرېږي بیا پسته بیا اعلان کوه چې راسه ما بیا مې خاطر ولیکې ډېر غوږ لیک ورته ولیکې چې وروره زه درسم څوک مې نه پرېږدي پر ګېټ باندې نو بیا ویل چې ته راسې موږ بېرته ولاړ یو تا ځان سره بوځو بچ زه ولاړم کوچ راډیو مې ولیدله هغه سوډګانې ولیدلې زما په هره خبره نه وې وه هره خبره خاطره ده بیا هلته مرکه را سره وکړله بیا مرکه چې خپرېدله ما یو بل په ځوانانو په خبرونه کې ځوان نړۍ پر هوای خبرونه وه بیا دا مرکه چې په 15 بجې خپرېدله زه ساریانو ځوان غږ د راډیو څخه خپرېږي هغه څوک چې وخت راډیو لیدلو ارمان درلودي اوس را مرکه ورسره کېږي نو د کوچ ژوند ما لپاره بېخي ډېر خاطرې لري
تاسو دې لیکوالۍ یادونه وکړه دې استادې موبایل خو د شاعرۍ مونه ویل تاسو شعر هم وایست لکه
مننه شاعر سروان صاحب محترم دغه شعر په خو باندې وایي چې خوشمن زړګي په ژغ دی روشن دغه څه دی زه چې وکړه ډېر دغه سومه ماجرات په مورکی او په کور کې نه و ورنه بس په یو کور بل کور کې و نیمه دوستان په افغانستان کې ونی په کوټه کې ونی بچیر ونی بچیر و او دغه حالات په باندې ډېر زور وکي نو بیا په فکر کوم چې ما سره یو یاداشت ته زه وګورم از معلومه شي چې ما لیکلی دی د 1990 کال د 1 میاشتې پر څلورشتم تاریخ مې لیکلی دی چې هغه د 1400 بیا د زمري د میاشتې 2 مڼه ټکیږي نو لومړی شي ما په دغه باندې لیکلی دی نو بیا مې شاعري کوم وکړه ځکه چې بیا زه کدار ترالم مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکی او په کوټه کې چې مالته بیا مې د لیسې فارغه سوم بیا مې نو معلمې کوله نیمه ورځ مې دکانداري کوله نیمه ورځ معلم وم نو شعر دې نه پرې کېدم خو شعر مې لیکي په مشارو کې ونه راځي کوم شعر مې لیکي یعنی ته ما تر شعر نه سره ډېر لیکلی دی آزاد نظم دی خوش شا یو آزاد نظم دی د مې په 2000 کال کې لیکلی دی د 15 میاشت پر نوم تاریخ باندې د ځان لټون ته غزل د شاپیروی نه غلط سو ته خپل شاپیریه یو جمع د سپین سهاریه لکه پرخه نازکه هم د ګل غونډه شایسته یې په غمو کې راته خاندي د رباب خوږه نغمه یې چې دی اورم ډیر خوشیږم دومره خوښ سم چې بیا ځان را څخه ورک سي ګرځم ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې خو چې کله مې نظر چې ستا په سترګو خپل ورک سوی ځان پیدا کړم ډیر خوشحال سم ډیر خوشحال سم
ډیر عالی ډیر عالی
تاسله آزادی رادیو د آزادی میلم پروگرام اوري زموږ میلم لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیشل دی سپیشل صاحب په نثر کې بیا څه لیکي
په لومړي سر کې مې په کتابونو مې تفسیر لیکلې بیا مې کلمونه شروع کړې بیا مې ځینې مقالې ما هو چې استاد ما ته کڼور ټوک مقاله لیکي کنه لیکي ته به خامخا مقاله لیکي ما ته ویل نو پر بیلابیلو موضوعاتو ما مقالې لیکلې دي خو بیا چې کنه تراله ملته اخبار او سرغار اخبار به مې پاکي او کلم شروع کړي چوب څه چاته مو وایې پر اساسي حالاتو مې کلمونه لیکل پر بیا مې په ادبي غونډه کې سیمینارونه کې مقالې ویلې دي پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوې دي په بیلابیلو سایټونو کې په بیلابیلو مجلو کې نو دغه سلن دي ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي او لندې کیسې مې هم لیکلې دي کوچنۍ لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلې دي د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما نه چاپه ځینې د کوچنۍ لپاره لندې کیسې مې هم لیکلې دي انتباهي کیسې دي نو بچ دا چاپ وځل چې په مخ راغلي دي مخ باندې زنګر زولې ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم د بارا سې ویل کړه ام مسلک دی ام شوق دی ام زرای معاش وو نو دا خلاصې نه ورسره
بل او تر اوسه پرې مو د خپل لیکنو کوم مجموعه هم چاپ کړې ده د کتاب په شکل مې منظور ده
بل اوس مې شمه کتابونه چاپ شوی دي تقریبا یو کتاب یې اول چاپ شو د پیغلی زړه په نامه دا لنډ ادبي ټوټې دي بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړله چې هغه یو کال په اخبار کې چاپ سوي و، بیا ملګرو وویل دا په کتاب کې را جمع کړه چې ورک نه سي، چوپ څه چاته مویه په نامه کتاب چاپ سو. او بیا ورپسې یو فارسي ژباړه وه، د فارسي مې راوژباړې د امام صاحب ژوندون زندګاني امام ابو حنیفه، ما په پښتو وژباړې د امام صاحب ژوندون، ځکه موږ امام صاحب اعظم امام صاحب باندې مشهور دي، په دې باندې یادوو. بیا مې په یو بل کتاب چاپ سو د اوبو پر مخ ګامونه، دا ربه کې سیس کالمونه دي دا چاپ سو. او بل مې بیا کندهار میش متواتیان سل لپاره چې زه په کندهار کې وم دا کتاب چاپ سو، او نو چرالم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړ، یعنی ما 200 متواتیان کنداریان یا څو چې په کندهار کې متواته کار کړی هغه چاپ کړی دي، چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنې غونډه وه چې ډېرو محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور اوس کولی زه وینم، اوس به په کتاب باندې خبرې وکړې، لکه استاد معصوم هوتک، انجینر شرشا رشاد، زرین انزور صاحب، محمود مرخون، یو شمېر ګڼ شمېر نور استادان په کتاب باندې وژغېدل، هغه وستایه. نو دا زما لپاره بیا تر ښه خاطره ده.
دا مو په یو چې اولینه مرکه مول راډیو خبره شوه، جالبه وه ځکه چې اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو؟
ولا ګرمه چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي، مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي، یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي. دای نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي، بیا ما ویل چې یا ما پاتې لاندې ټوټه لیکلې ده، دغه پسرلیک مې تر اخیستې کتاب کړی مې دی. او هغه لومړی مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خبره شول، هغه ما ته جرات راکړي چې یا سپېشلي کولای شي په جر شرایطو کې کار وکړي، مایوس نه سي او داسې نه سي چې وایي زه نو ماجر یم، کار نسم کولای، کډوال یم، کار نسم کولای، نه یوازې چې کار کولای شي، مقاله لیکلی شي، د مقاله په سیالۍ کې درېیم نمرې ترلاسه کولای شي، بلکې راځي په هغه راډیو کې چې دی د ګیټ مخته نه پرېښاوه، هلته راځي مرکه کوي، مرکه خپرېږي او بیا خلک اوري چې د سپېشلي مرکه خپرېږي، اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپېشلي مرکه خپرېږي. دغه هغه څه و چې ما ته جرات راکړي او کولای شي ځوانان هیڅ کلمه ته لاس ورنه کړي او خپل موخې مرام ته ورسیږي.
کله چې بیرته وطن ته راغلی له کوټې، نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو؟
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سره نه وایي، زما سره ټول سره د هېواد جوړېدو فکر و، ټول په دې فکر و چې دا هېواد جوړېږي. تاسو یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلایي افغان معاونیت ته وټاکل شوم، زه بېخي خپل ډول ومه، ځکه زما علاقه وه پخوا او د دمنه رالم چې میدان ته رالم. نو بیا ما مرکې کولې، مزامین لیکل، هغه به سهار په خبر چاپېدل، بیا به خلکو کتل، بیرته فیډبک ما اخیستې، سپېشلي ګرسره واریان دا څنګه حالات ته یقین وکړه. کوره چې روانو م راتلم به دغه ته شکتور ریاست ته ما چې زه پر هوا روان یم، خلکو ته وکتل. بیا په کندهار اډو کې مې خبرونه پیل کړه، ځوان خیالونه مخکې خبرونه داسې د طالبان تازه تللي وه، نه خبرونه د غو تاثیر پر پاته وو. زه چې رالم ما خپل په کوټه گزاره کړې وه، خبرونه ما اورېدلې وې، ما د خبرونه ته نوې رنګ ورکړې، د ځوان خیالونه په دې کې مې لیکونه را شروع کړل، ځوانانو سره مرکې مې را شروع کړې، هغه څه چې ما په زړه کې وغه مې را شروع کړل. دا پروګرام دوه خلکو ستایه چې هغه د خبرونه پروډوسر برته ویل چې ستا لیکونه موږ چیر کشیر نه ځای ځار خبرونه ته لاس پنځلس کال دي، ستا د موږ په کټان بکټان په ډک ځه په وکړو، نو ته باید مجبور یې یو بل خبرونه پیل کړې. بیا مې د ځوانان څه وایي د ژوند فرض باندې یو ځانګړی ژوندۍ بیا لایف خبرونه پیل کړه، هغه بیا خلکو دونه خوشاله چې مجبور کړم چې بل خبرونه پیل کړم. بیا مې د سندریز کیسه په نامه یو خبرونه پیل کړه. نو کله چې خلکو د خبرونه اورېدلې، بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خسر سودا کړو شوی باندې وي، بیا به هغه ما ژغ ورته ولته نه چې په راډیو کې خبرې کوي، دا څه خبرونه خو موږ اورو اته بار داس ما په ځین خطو خنده مازم لکه فلمي رو خصب دانه سم کولای ځکه دا د تازه د فضا د غلط راغلی و. نو هغه ډیر شخ پرونی مې دروسه بیا ځکه کله په دې پزیمه کې بیا یو څو مجلې کار وکي، بیا د کلید پاسونو بیا رادیو وسول په هوا کې یو مجله راستلې و، چې د لوی کندهار د پاره ایډیټر و ټاکلم، الته مزامین چاپېدل، او تر څنګ مې په مشاوه لسه کې د پښتو ادبیاتو سازي کوله. بیا به ځینې خلکو خندل و، دا سپېشلي که مړ څونه کارون څونه چوکۍ به څونه پوسټر به کار استې څو ځای کار کوي، ما زه توان لرم دغه توان طاقت لرم کولای سم، ځکه مطبوعات و د مالي مې تجربه و او مطبوعات سره مې علاقه و. بیا مې مشاريع پیل کړې، مشاريع مې جوړولې. نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا وکنه سپېشلي و پیژندې. بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړی خپلواک رادیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پیلېدله، بس ماته هم چانس راکې پدې کې بیا ما د بخبرونی چلولې شپه شپونه او شپېلې یو د شپول په نامه خبرونه و چې کرکتنه و یو دغه و د هیواد مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سبتیک مو ویل پدې کې ځنه تبصرې به دا شان ویل کېدله او یو د اسلام وړاندې خبرونه و یو بل بیا مې څو بعد یو بل خبرونه په یو زمر سره اوس یو تنظیم خبرونه و ډېر خلک اوریدل په واکه دغه مطبوعاتو نه و دغه فیسبوک دا شاندونه نه و د خلکو نه کاروله نو هغه خبرونه په پنځبه نه شدل تاسو داس بخره ته منتظر و لکه یو اندی فلم چې ګوري نو فلم راځي زمر سره اوس یو خبرونه و نو هغه راډیو کې بیا نور بیا لا هم هغه خپل مرام فنجدې سمه نږدې څه چې به خېدر دغه سمه او بل ډېر خبره دا و چې په فرزه راډیو کې ماته بل مخیره پیدا سفر کسان چې مې نه منو ولې ولکه جهاني صاحب واحد نظری صاحب شغل جنبش صاحب پروین ملال نو اکبر بري دا کسان نه واز چې ما ولیدل بلکې ورځې ورځې مرکې مې ورسره وکړه چې هغه مرکې خبرې سوې خلک ډېر خوش کړې تر څنګ د عبید الله کنداري په اړه باندې لومړی کس زه یم چې ما یو شپږ میاشتې کار وکړ بیلابیل خبرونې بیا مې یو تقریبا تر نیم ساعت زیات دا ټولې دغه را جمع کړې څلوېښت کې پنځلوېښت کې دا خبرې دغه سوله د سندرو سره یو ساعت تقریبا کېږي دا خبرونه ما د عبید الله کنداري په اړه باندې جوړه کړه چې دا بیا یو د اختر په شوم نشر کړه بیا نو ډېر خلکو وسته یاله ډېر خلکو خوښه کړه بیا هغه دونه وسته چې دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي د اکسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نورم خوښ کړي نو دغه زما کارونه وه
بله بیا په اخرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه
و بیا مې په ځمن کې د ځینې راډیوګانو نړیوال راډیوګانو سره اړیکه پیدا کړه په 2012 کال کې بیا ما د دوچویل راډیو یا د المان غږ راډیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبریالي پیل کړه دغه سلام وطندار سره هم کاری راډیو سره هم کاری درلوده د ځین ټلویزیون سره هم کاری درلوده نو دا که څه و چې ځکه داسې ما علاقه وه دې سره مې کار کاوه د نړیوالو راډیوګانو سره تر څنګ مې بیا په وروستیو کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې د اطلاعاتو امریت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و دوی په غوښتنه باندې کړې څورې ما د ریاست وویل مال ریاست جنجال لري زه نسم کولی نو بیا د امریت ځکه په دې کې بیا څلور مدیریتونه و چې باختر اجانس و طلوی افغان و کندهار مجله و او توزیع مدیریت و دا څلور مدیریتونه د دغه امریت تر تاثیر لاندې و بیا مې هغه چارې مخته وړلې او تر څنګ مې خبرالي هم ورسره کول
کله بیا له وطنه ووتې
له وطنه نو بیا غاله دغه کله چې جمهوریت سکوت وکړي په ځم د نورو هیوادوالو غونډې بس بیا کاټه په شا کړې بل خو مخکې تر یو مدار بیا او
نو دا تم احساس کوم چې باید لار شي او کنه ټول وتل تاسو هم
دا څه و چې د دوی چوی رادیو چې ما کار وسره کاوه دوی وغوښتل چې باید زرا وو زما د خپل اولاد سره ته کېر وکړ دوه ورې کابل ته ولاړ بیر سره لمال ز نظم بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ سه تلای خو سي دغه راتلای بیر ته سیخ پروت ته څوک نه ګرځي ته ولاړ سه ځکه تلای بیا نسی خره مو دا بهر ودرې دی بیا څوک تلای نسی او بیا تاسو دا ښه کیږي چې ته د ټول اولادو سره ځي ټول تر ټول رسمي بیاي نو دا خبرې مې هم د خلکو مشورې ته غوښمنې وي درې مالي مزر شو کې زمي راغونډ کیو را رسوم قطر ترالو مې قطر څخه بیا مستقیما المان ترالو چې دا بیا مې دوه کاله د المان پر راډیو خبره کارو کې دا بلې خاطر د سلام سره محترم هغه راډیو غانې چې ما فکر نه کاوه چې نړیوال راډیو غانې دا به څنګه راډیو غانې یاته ما کار وکړم نو ځکه چې مایکروفون تک شنه سمنام البته ما مرکه وکړې البته ما خبرونه وړاندې کړې اغه د بخبرونې چې بده وړاندې کوي مرو رپورټ راسته و اخیرا هغه خبرونه ما چلول د لپ د چویل کی د ځوانانو مجله چلول د یم د شوز مرمن د فارم زمیم برابرول نو دا د الله پاک زه خبر وای نه دا دا زنه یم دا ټول د الله پاک احسان دی ما سره او بس دا خبره دو دغه دی او په ځمن کې پلار یو څو مخکې یو کال کې شو پاسو د پلار دوا ور سره وي یکنو کې چې پلار دغه شو پاتې دی سم خوشاله او مته دوا وی کولې نو د مور پلار دوا چا سره یو پښون نه کوم کې خپل حڅه کوي نو دا د مور پلان مورخ مې د وختیو پاسې یو شي د سېو د پلان دوا وی او زما خپل هڅو
بله سپیشلیست د جرمنی او د افغانستان د شون ډیر فرق شته خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال د تڅنګ شکار سو څنګه ځان وسره عادت کوي
اول چې را لماده سپل ډول ومه اغه ما بخلګو ته ورخلګو چیر تللی یا څنګه ولاره ما ورته ځب مش په ولسی ادبیات کې نکلون لرو سرواسه محترم نه په نکلو کې وای پلانکی در و غرو در و درابو واوشتي ما ولزو در و غرو در و درابو واوشتي یعنی بل وچ ترغلم نه په ژبه پوهېدم نه په کلتور پوهېدم، ځکه زموږ لپاره نو هر څه نوي نوي وه. انګلیسي ژبه سړی په مکتب کې ویلي، په کورس کې زده کړي، الماني مو بېخي اورېدلې نه وه. په ځینې غټو موټران به شي لیکلي، موږ ورته دا هغه الماني موټران چې به افغانستان ته راتلله، پر ای به دوه ټیکې سره بیره یا پر یو به دوه ټیکې سره دا تا به کومه ژبه ده؟ هغه ژبه هغه دغه الماني ژبه وه. نو دلته راته ټول شیان بېخي یو کال قدر خو زه بېخي که څم شو راډیو ته تلم، نه مې په ژبه سره خلاصېدې، نه په دغه سیستم پوهېدم. کرا 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 مې ځان سره یار کړې، دغه اوس ځمه د ژبې کورس ځمه، بس ته مې یار کړې، ورسره سوداوې کوم، سپورټ ځمه، مشکل اوس نه لرم. کرا کرا انسان چې ما مخکې وویل چې انسان هر څه هڅه وکړي خپل مطلب عمران ته رسېږي، نو ما خپل کوشش کړی دی. زم اوسم د دې که څه ځینې وخت مې فکر راته پیدا شي، وطن فکر راته پیدا شي، وطن مې وګړي نه یریږي. زه دې د خلکو ته وایم که سړی د 15 کاله 10 کاله بعد وطن ته ووځي، د وطن سره شی پرې کول ډېره مشکله ده. کوچنیان ژر ادر کې انټیګریشن کیږي په ټولنه کې، او پاتې د 10 کالو څخه وروسته څوک چې د وطن سره ووځي، زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې عزم سي، په ټولنه کې داخل سي، که څه هم داخل سي خو د زړه مرانډي په وطن سره تړلې، ځکه دا یلته گزاره کړی ده، هلته د اړیکې جوړې سوي دي، هلته د یو نوم اعتبار پیدا کړی دی. دلته خو پردی وطن دی، هر ځانې څه خبر ده، د پردی په انګړ کې اختر نشته. کاستیو که مسجد واړه پردی سوي، کاستیو که مسجد واړه پردی سوي، د پردی په انګړ کې اختر نشته.
دا راته وایي چې کله چې انسان یو نوی ټولنې ته داخلي شي، یو نوی ځای ته ځي، ځینو عجیبو غریبو پیښو سره مخامخ کیږي. کومه داسې جالبه قصه لري؟
خو نه، دلته زه ګورم دا ټول شان نوی نه و، دا ټول سیستم راته نوی و، د خلکو خبرې ته نوی وې، د دوی دستور راته نوی و. هر خبره ما لپاره نه پوهېږم چې کوم خطر ته وایي. موږ په
دستور ده چې کېدای شي د خلکو لپاره جالبه وي. مثلا کله ناکله سړی یو شی باندې بل فکر وکړي، هغه بل شی یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي، یا برعکس.
هو دا شانس ته دا موږ چې تاسو خبرې کوو داسې ګوت ورته نیسو، نه چې ورته ته یا تاسو ګوت ورته نیسو. دا په جرمني کې به چې خاطر خلک به بل کلمه کتل، به موږ اوساسه پښتنه وکړم چې خلک خبرې کوو، دا ګوت تاسو وینئ سب د بدوري دا ولي بدوري ورو موږ داسې ګوت چاته نیسو، دا ډېر بد خبره ده. دا څلور سره ګوت داسې نیسو چې خبرې کوو، نه تاسو یا ته یا داسې دا دی دغه وجالي بل بده دغه مانه پاره چې دلته ار سړی خمخه په کور کې حیوان لري، دی هاوس چېغه ورته وایي، خمخه څوک پښه په کور کې لري، څوک سپی لري. مر په وطن کې چې هغه سپی درلودي ګر کړي کې بس نامدار وو. دلته ار سړی سپی ساتي، ار سړی پښه ساتي، ار سړی بل ځای ساتي، او بیا دغه ځای ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غونې ساتي. دا زما لپاره به خجالي بده چې د دې د کلتور د هاسي کلتور دی، او بل د پرکوشنانو باندې ډیر توجه ډیر فوکس په کوشنانو باندې دی، او دا ډیر ښه کار دی. کوشنانو لپاره ډیر مخه مسایده د کډلو د تحصیل موقع دی، کده د خوشحالي موقع دی، د لپاره پروګرامونه دي. یعنی مور په پجم کلب چې ټول اول په کوشنانو باندې فوکس وکړي، ځکه د هواد راتلونکي دي. زه چې په کوم چې دوی دونه جوړ دي، د دوی د راتلونکي دونه روښانه دي، یعنی دوی دونه په ژوند کې خوشاله دي، په خپل راتلونکي باندې فکر کوي دي. نو موږ خپل راتلونکی یار کړی دی، موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو، شنو نه پرېږدو. هر څه چې مو ورته وویل، بس هره خبره په شکنځلو ورته کوو، هره خبره په توهین ورته کوو، خبرو کې نه پرېږدو. په لویان په مجلس کې دی باید پښې ونه غځوي، چپ کښېني، که خبره وکړه وایي چپ ته، بې ادبه یې، د خبرو کولو جرات نه اخلو. دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دونه په ټرین کې چې زم ځي وخت د مور پلار سره ملګري دونه ډېرې خبرې کوي، ما دا چې په افغانستان کې سوټه چپ سره خبره. نو کچیر مر په وطن کې دغه حوصله او زغم پیدا سي، د خپل راتلونکي ته متوجي سي، نو انشاءالله افغانستان به ګل ګلزار سي، ځکه دغه راتلونکي نسلونه چې وطن روزي، وطن پرمختګ ورکوي، وطن د بریالیتوب لوړو پوړیو ته رسوي. نو دلته زما لپاره ځکه دا نوی محیط زما لپاره هر څه، هر خبره نوې ده، هر خبره خاطره ده، هر خبره تجربه ده، او دا خلک پرمختللي دي چې علمي سویه ډېره لوړه ده. جنګ نه دلدلې کېدلې، ډېر مخکې لیدلې دي. موږ خو هر ګړی اوس هم جنګ اخته یو، بیا هم نه پوهېږې څه ووایي. بس پر موږ باندې ګرمو دي انقلابونو باران دی، په دې هیله چې موږ داسې اوږده خوشحالي ولرو، یو ارام ژوند ولرو. او دلته اکثر خو دلته معلمین چې وینم، بیا خپل د معلمانو سره پرتله کوم، لیکن وکړه په خدای ژړا راسي چې زموږ معلم وګوره په ډوډۍ پرېراندې دي، ما څومره امکانات موجود دي، څومره خوشحاله یم. دلته ګورم دلته داسې څوک نشته، د ګورو په شونډه به مسکا خپره ده. زموږ دغه ګرد چې ګورې ټول خوابه دي، غمجن دي، هرې شپې ته چې وایي کله پلار یې مړ دی، مور مړه. دلته چې ګرد وینې ته چې وایي خوشحاله دي، استاذه یو نوی کار پیدا کړی دی، تازه اوس معاش اخیستی دی، تازه یو نوی لوړ مقام ترلاسه کړی دی، ټول خوشحاله دي. کسان دي چې ورته ګورم ټول چې خوشحاله دي، ځکه کور غم نه لري. د معاش غم نه لري، یو ګړه ډوډۍ رسیږي، نو په دې چې افغانستان یو وخت داسې جوړ تیار شي چې خوش خوشحاله یي او سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان دی که اروپا ده. د افغانستان نوم په نړۍ کې هر چا پېژندی، د افغانستان بیرغ په ټوله نړۍ کې رپېدی. دا په دې خاطر چې جنګ یوازې دغه ماړۍ نه نړۍ، د خلکو پر ذهنو باندې بد تاثیر کوي، د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي، د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي، د خلکو یعنی په ټول ژوند باندې دا جنګ تاثیر لري. نو موږ به دا نه وایي جنګ یوازې موږ جګې جګې ماړۍ را ونړولې، بلکې زموږ ذهنونه یې را خراب کړه او تر څنګ یې زموږ قدرونه راڅه واخیستل. په هغه مخکېني انقلاب کې ټول دغه سوه د منځه ولاړه یا د وطن څخه ووتل. نو دا خو د علمي سرمایه ده، د وطن څخه ووځي، وطن شاته پاتېږي، وطن خو په دوه خلکو باندې آباد دی.
اوس په څه بوختیا ستاسو مخکې اشاره وکړه، څه موده په دوچې ویلې کې کار وکړو؟
دوه کاله په دوچې ویلې کار وکړې. پس هغه چې وکتله چې تر څو ژبه زده نه کې، دا نه یوازې دلته، هر ځای ژبه د ټولنې د داخلېدو کلي ده. نو چې ته کلي ونه لرې ټولنې ته نه شې داخلېدلی، دا وطن ځي او راځي، کار ته ځه، کور ته ځه، نور هېڅ نه شې کولی. نو دا مې غوره وبلله چې زه کالته به د پښتو څانګه وای، د افغانستان څانګه وه، دری پښتانه، دری ژبې و پښتانه سره وه، ما هېڅ د المانۍ نه سو زده کولی، ځکه زما ټول کار دې سره سر کار. بیا چې به کور ته راغلم، په کور کې بیا خپل کورنۍ ونه، ما نه سو زده کولی. نو دا مې غوره وبلله چې تر هر څه لومړی زه پلان ژبه زده کړم، او د ژبې څخه وروسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي، کار وښه دی کوي، بیا په لیکونو باخته یم، ځینې دغه سره سره ځینې مواد سره پراته دي چې هغه پخېدو ته اړتیا لري.
سپېشل صاحب ډېره زیاته مننه کوم وطن،
ډېره مننه ښاغلی سروان صاحب. بیا له تاسو څخه، ستاسو درنو اورېدونکو څخه پوره نیم ساعت اوس ما خبرو ته غوږ ونیوئ، په دې هیله چې زما خبرې ستاسو ټولو لپاره یو څه یي، او ستاسو خبرونه که رنګینه کړې نه وي، بدرنګه کړې نه وي. ډېره مننه، ژوندي
اوسئ.
Thank you. هستیم.